السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې میاشت کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیله مند دی نننۍ لوبه وګټي.
نړیوال روزن کی او کورنی روزن کی عمل ته د لوبډلې سره دی په خپل ستونزو کار کړی دی او ان شاء الله نن لوبې ته کافی آمادگی وجود لري او هیلم دادا چې نننۍ لوبه به مونږه د افغانستان په بریا باندې تمام کړو.
په څه کم نیم ساعت کې به دغه لوبه پیل شي. بنگلاديش تیرو جمله افغانستان لومړی شل اووره مسابقه په 2 وکټو وګټله، خو افغانستان توانېدلې له بنگلاديش د نړیوالې ورځنۍ یو 5 اووره مسابقو لړۍ وګټي. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څه باندې 98,000 قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولی عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دیرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9,100 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایل نړیوال اقتصاد سره د مرستې وازنې لار د جګړه ځپلي اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جانټ یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزو په وړاندې مبارزه هم مهم رول لري. میرمن یلن په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو یا جیشل هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کړي دي او ویلي دي یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. او په جنوبی کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه د 2 ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد مرکزي ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان هم تریتم شوي دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونو له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې خوېدو سبب شوي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د وخت لپاره پرشاو شوې. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لیږدول شوې دي. خبرونه مو واوریدل. واربو شو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. طالبانو تیر شپه په کابل کې د داعش یا خراسان څنګه په وسلوالو باندې عملیات کړی دي.
په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامۍ ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څنګه 2 وسلوال وژل شوي او یو شمیر وسلې او مهمات رینې ول شوي دي.
ایران تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15,000 افغانان برته لخپل هیواد ایستلی دي.
ډیر زړه د مارشل
پرونی له پولی بیر تر وګرځولم ډیر خلک وټول یو ځای وشړلو
د موسکو فارمټ غونډه به راتلونکو اکتوبر کې جوړ شي طالبانو ویلي دي چې دوی ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده موسکو فارمټ غونډه څه ده په دې اړه له کارپو فاروق فردا سره غږېدل یو
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کېږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وای تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالي کې د داعش خراسان څنګه پیو پټنځای عملیات کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اجانس دغه عملیاتو په اړه یوازې هم دومره معلومات خبره کړي خو ازادي رادیو ته یوې خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه وسلوال وژل شوې دي بلخوا اے آئی پی نیوز یا افغان اسلامیک پریس نیوز د زینو سرچینو له قوله لیکلی دی عملیاتو کې درې داعش وسلوال وژل شوي او د خزو ماشومان په ګډون شپږ تنه نیول شوي دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اجانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې شوي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي حخوا د طالبانو حکومت یو خبر سرچینی ازادي رادیو ته د خپل نوم دونه خودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامي ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څنګه دوه وسلوال وژل شوي او یو شمیر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي سرچینی دا هم ویل چې دا کسان له ډیره وخت د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندې نیول شوي دي خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وصله نیول شوې ده خو لا تر اوسه هیڅ سوی بل رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړي د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګه د والی مرسیال انجنیر عمر وژل شوی دی همدا ډول طالبانو په هرات نیمروز مزار شریف ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیا لابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوی یو کړی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په 8مه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لک تر لګ درويشتره هغه ډلې فعال دي او هغه به وشي کولای شي د هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواخت زیاتېدو په اړه خبرداري هم ورکړل شوی و تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی خو طالبانو یې دا خبره رد کړه دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څنګه په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې والیان امنیه قومندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوې دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګست وربشو موسکو ته د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف امیر خان متقید د موسکو فارمټ پر راتلونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د وزارت د معلوماتو پر بنسټ متقید او ژیرنوف پرون په کابل کې سره لیدلی او د دې غونډې په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې کړې دي د موسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې شوې وه. د طالبانو له ډېرو غوښتنو سره سره دوی ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې ټینګار شوی و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان اړوند مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت لبیا بیا غوښتنو ورسره د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژورنوف د دوی د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې هغه تسپارلې ده. طالبان حکومت د بحرری او چار وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل رسنی او تستولی پیغام کې ویلي امیر خان متقی د مسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږي په برخه کې مهمه بللی.
متقی صاحب د روسیې له بلنې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو فارمټ د سیمې ترمنځ د همغږي پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. متقی صاحب هله څرګنده کړه چې کابل او مسکو د ډیپلوماټیک اړیکو په چوکاټ کې له دې ناست څخه شګه پورته کړي.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د مسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړی کی. حخوا بیا ځنی رسنۍ لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړ شي. په کابل کې د روسیې سفارت او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم له امیر خان متقی سره د دیمیتری ژورنوف د کتنې او د دې غونډې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی خبر کړی. دا د دې غونډې شپږمه هغه ده چې د طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د فارمټ دریمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو. خود څلورم او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنې سره سره استازي نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو دوی حضور پکې مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم سازو ګډون کړو. د چارواکو تر ډیره په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو او له تر هغه سره په بي توپیره مبارزې ټینګار کړو. که څه هم د شپږمې غونډې کرنې ته محتوا معلومه نه ده خو ښکاري چې تر ډیره به پکې یو ځل بیا په همدې مسایلو بحثونه وشي. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. د دې فارمټ د غونډو اصلي هدف په افغانستان کې دایمي ثبات او په سیمه ییز اغیز بلل کیږي. خو تر ډیره پکې ګډون کوونکي هیوادونه د افغانستان په اړه خپل اندېښنې او غوښتنې مطرح کوي.
د مسکو فارمټ د راتلونکي غونډې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې اړه باندې د روسیې د مسایلو د کارپوشنون کې فاروق فردا سره هم مرکه لرو. د روسیې فارمټ غونډه یعنی څو ګټې افغانستان ته څه ده دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار محمد خاطر پردیس له ښاغلي فردا سره مطرح کړي دي.
زل زپاره په هغه کال کې د زمو هیوادونو د همسایه هیوادونو د بهرنیو چپتیرانو مرسیالان ګډون کړو او د طالبانو یو هیات هم هغه وخت د خاغلی شیر محمد استانګزی په مشرۍ راغلی و. دا سوزلي تکرار شو او طالبانو په یو کې راو بلل شو له قطر څخه. ولې د افغانستان په چارو کې د مثبت بدلون لپاره هیڅ اثر نه درلودل ځکه چې روسیا غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی وښيي او هغه ته د ښکاره کې چې تاسو طالبانو سره اړیکې لرئ موږ یې هم لرو. خو د هماغه وخت کې زه بیا دا خبره تکراروم چې د طالبانو له اوږو څخه روسیې سوزلې د اشرف غني پر حکومت باندې خېکله کې ډزې وکړې او د هغه د بنسټونو د راپرځولو لپاره یې هڅه وه. دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
طالبان لیو اڑخه رسمیت غواړي او لبل اڑخه بیا نړۍ هم شمول حکومت له دوی غواړي. په دغه سي دوه اڑخونو کې د روسي فرمټ ناستا څومره مهمه او څرو لوبولای شي.
خبره هم مطرح ده چې د روسیې له فارمات څخه یا د مسکو له فارمات څخه روسیې دا ګټه وکړه چې د طالبانو سره خپل اړیکې راښکاره کړي. خو روسیا انکار کوله. ولی طالبانو د پاره دا فارمات لا ول ډیره ګټه پدی وکړه چې طالبان یو د لومړي ځل د پاره د روسیې له خوا نه بینلی سټیج پیدا کړ او بینلی هویت پیدا کړ په نورو هیوادونو کې هم همدارنګ. ولی راغلی دې خبرې ته چې د رسمیت پیژندلو مسله مطرح کیږي، هلته بیا روسیا له یوې بلې خبرې نه هیریږي چې نشي کولای د نړیوالو غوښتنو یا د نړیوال نظر څخه ځان ګوښه کړي. کنه روسیا به هماغه هیواد چې د لومړي ځل دپاره یې طالبان په حقیقت کې په رسمیت وپېژندل، په داسې حال کې چې هماغه وخت هم لیکل چې په خپلو سایتونو یا رسنیو کې چې طالبان په روسیا کې ممنوع دخول دي، ولی دوی را بلل.
فردا صاحب، طالبان ولی د روسیې فارمټ غونډې ته بلل کیږي؟ حال دا چې لدی وړاندې د سیمې په کچه یو شمېر نورې ناستې هم شوې وې، لکه شانګهای، هغه ناستو ته دوی نو غوښتل شوي، خو د روسیې فارمټ ناسته دوی غوښتل کیږي، هغه هم د روسیې په رسمي بلنه باندې. روسیې د دې تر شا څو غواړي ترلاسه کړي؟
شانگهای مسله کاملا د دې فارمات له اهداف سره تفاوت لري. شانگهای عمومي مسله د سیمه ایزه مسله په بر کې نیسي، او دا فارمات چې د یوازې د افغانستان په حق له جوړیږي. روسیه له دې څخه هماغه لومړنی هدف و چې ما ستاسو د اولی پوښتنې په برخه کې مطرح کړله، چې غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی ښکاره کړي. په دې خاطر طالبان را بولی. دا هغه وخت چې طالبان په قدرت کې نه و هم دوی طالبان را بلل، اوس چې په قدرت کې دي هم غواړي طالبان را وبولي. همدا اوس د روسیې سفارت په افغانستان کې فعال دی، د طالبانو سفارت په مسکو کې فعال دی، چې دا یو ډول که په رسمیت پېژندل هم نه وي، ولی د دوی ترمنځ تعاملات شته. دا تعاملات له پخوا نه پیل شوي وو.
فاروق فرداو د روسیې د مسایلو شنونکی چې د موسکو فارمټ د غونډې او د طالبانو د احتمالي ګډون په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دا، او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سے.
یو ایرانی چارواکی ویلی په تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له ایران ایستل شوې دي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې پر ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ویلی د افغانان د ناقانونه نوتلو او اوسېدو او یا د پاسپورت د خدمتو له امله نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دی خپاره کړي. سنا کاکړ زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره جزئیات شریکوي. مهرباني سنا جان.
سلامونه، وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو ویلي، یو ایرانی چارواکي خبرداري ورکړی ک بهرانیان ایران ته د ننوتلو، د غیوات کې د پاتې کېدلو او یو ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند او وروسته به له هغه هیواد وشړل شي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بیلابیلو ولایتونو څخه 4,000 ناقانون افغان کډوال نیول شوي، او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 4 افغان ځوان امین الله چې له 2 رئیس په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون له پولی بیرته راوګرځولم، ډیر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولی ته راوستلو.
ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مثلا نهیلي کېدونکي بولي، او وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. هغه زیاته کړه،
اتفاقات اخیر که بر سره
د هلمند سیند اوبو په سر روسیو په خوچې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي افغان مهاجرینو وضعیت چلمخ کی هم خنه ولا خراب کړ، او زموږ دا غو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلود. هم دې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو زورول چې ډیر نه هیلیکونکې.
تر دې مخکې هم له ایران نه یو شمېر افغانانو شړل شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهربیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم په شا نه شي او د دغه هیواد حکومت بد د سیستان او بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمې هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړي. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړي. د طالبان حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمیر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
مننه کوم سره کاکړ و چې له ایران د شاوخوا 5000 افغان کډوالو د نیولو او د رایستلو په ارتباط باندې ورستی جزئیات له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې له دې چې د اوکراین د موضوع په ارتباط باندې تاسو ته وروستي جزئیات درواورو، د ویلو ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به په څه کم لس دقو کې خپله لوبه پیل کړي. په دغې لوبه کې د راپورونو له مخې بنګلاديش ټاس ګټلی دی، د بالینګ پریکړې کړې ده او افغانستان به لومړی بیټنګ کوي. د افغانستان په نننی ټیم کې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای په سر کې راوځي، تر هغه وروسته ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزه، فضل حق فاروقی او وفادار مومند شامل دي. بنگلاديش په ټیم کې هم څه خاص تغییرات نه دي راغلي. دغه لوبه د بنگلاديش په سلهټ سټډیوم کې ده او څو شیبو کې به پیل شي. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی که اوکراین د روسیې ځواکونو په وړاندې لانجمن خوشحي مهمات وکاروي، روسیه به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اوکراین ته د خوشحي بمونو یا مهماتو د ورکړې پر موضوع انتقاد کړی دی. د اوکراین یو پوځي چارواکي د تېرې اونۍ په پای کې ویلي و هیواد یې د امریکا لخوا د خوشحي مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړې. په دې اړه پام وکړې یو راپورټ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون نن یکشن بخبره کړې، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه سي وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي، نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحي مهمات کارولې وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلې چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحي مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځي و قمندان د تیر اونۍ د پنځمې پر ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی ل سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دی کارولی او په ملکی ساحو کې به ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سیوی موافقې لمخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیې د جون میاشتې له 28 نیټې د دې موافقې لمخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلی و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیه غواړي چې د روس الخوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18مه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د امریکا یوریشیا ریویو خبرونې د سیمې په سیاستونو کې د هند رول پر پراختیا لیکنه خپره کړې، او په پیل کې د جولای میاشتې پر 14مه د شانګهای د همکاري سازمان هغې غونډه ته اشاره کړې چې د هند په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره سوه، او په هغې کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وسو. د لیکنې له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې د پای پیلامیه کې د سیمې چلنجونو او فرصتونو ته هم اجمالی کتنه سوې ده، او ویل سوي تر ټولو پخوانی مسأله د افغانستان امن او ثبات دی. یوریشیا ریویو خبرونه د دغه سازمان د اعلامیې له قوله لیکي د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د ټولو قومي، سیاسي او مذهبي ډلو استازي پکې برخه ولري. لیکوال وایي دا کوم نوی درخواست نه دی، او یوازې د روسیې، چین یا د سیمې د نورو هیوادونو په ګټه هم نه دی. د لیکنې له مخې کله چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جون میاشتې له 1 تر 14 د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړ، د هغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډه اعلامیه کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه پراخ سیاسي جوړښت پر تشکیل ټینګار سوی و. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی، او ټولې قومي، سیاسي او مذهبي ډلې پکې خپل حضور ویني. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې ایران او تاجکستان هم په افغانستان کې په وار وار د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر پرونیو هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې د نورو مسایلو تر څنګ له افغان طالبانو د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې ده. خواجه آصف په خپل ټویټر کې ویلي چې افغانستان د خپل ګاونډیتوب او ورورولۍ حق نه پر ځای کوي، او د دوحې موافقې ته ژمن نه دی. د پاکستان دفاع وزیر ادعا کړې هغه ترورستان چې د پاکستانیانو وینې تویوي په افغانستان کې دننه پناه اخلي، خو دا وضعیت به دوام نه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آصف منیر په هغه ورځ کوټې ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یوه چاوڼۍ وسلوال برید شوی و. اکسپرس ټریبیون لیکي په ژوب او سیوی ولسوالیو کې د وسلولو په هغه حمله کې لږ تر لږه 12 پوځیان ووژل سول. تر هغې حملې یوه ورځ وروسته د پاکستان لوی درستیز هلته سفر وکړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په خپل اعلامیه کې طالبانو ته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې یا ټي ټي پي د حضور په باب خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې له طالبانو یې د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې وه پرون شنبه ویلي د دوحې تړون دوی له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. طالبانو په دوحه کې د 2000 لدی کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څار او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري، او د دې کمیټې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې تروریستي ډلې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور